افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 9 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اروزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 ملي مترو پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل سوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. تیرو جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد د ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان دوی اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. د پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي پیران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وژې اسنبلې لږ پوښتنې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د شیراز په مرکزي زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلې پاتې نه سي. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي دوه کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 25 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 5000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 5000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سوو شمیر 2,11,399 ته رسیږي. لکه چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې، د لبنان حزب الله هم د پولې په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړي چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلامه کې د حزب الله، حماس او حوثی اغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالي کامیلا هارس چې د ولسمشری ټاکونو لپاره کاندید ده حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوز پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کابله د مړو شمیر دو ډیرشو ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون نشانه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې نه وخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې دا اټکل لمخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د اده کاری پوینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر سوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هین امنیتی چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو تیر سیشن به پیل سو او نتیجې به د اکتوبر پر اتمه نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه ترورستان ختم کړی سوي دي. د هند رسنیو د 5 امنیتي ځواکونو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلول نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوي ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ څخه مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ترامپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکران ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خبره شوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د ترامپ سره وکتل او په خپله مرکه کې ویلي نه پوهېږم چې تر ټاکنو وروسته به څه پېښ شي او څوک به ولسمشر شي. خو له ډونالډ ټرمپ څخه مې مستقیم معلومات ترلاسه کړل چې دی به زموږ پر خواوي او د اوکراین ملاتړ به وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې یو ساعت خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول د اوسنیو حاکمانو له کبله ناممکن سوي دي.
له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهمه تلته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي.
دا هم ورته چې په اورزګان کې ځینو ستنسو کسانو ته د کوچني کاروبار زمینه مساعده سوې ده. په افغانستان کې د کمبای خوړو رستورانتونه په شګټه کې دي. په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت 2 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړ شوې.
ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ده.
د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د خبرونی د خبري راپورونو برخه ته. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه دوی په لس کاله بند محکوم سوي دي. په دې اړه تفصیل له فرشتې سهاک ناوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28 د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فرحي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپلې نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي د رسنیو برخی کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو ل رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلومات ته یا اطلاعات ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي، د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکونکو ویلي چې افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبد امرغه د طالبانو د وکمنې دوه وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. وکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر خندونه جوړ کړي او ایمه په باور لبد امرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسي د ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبريالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو د رسنیو غن کارکونکو نیولې او یا یې هم مجبور کړي چې خپل دند پرېږدي. په ورستي مورد کې د چنګاخ یا سرطان پر شپږوستمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکونکو محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. سینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکونکي د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتی حالت د راپور ورکولو لکبله د طالبانو د پوزي محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوې دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تیرونه د افغانستان پر رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خبراوي هم بندیز ولګوه. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
په اصل کې چې افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستنې سوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته برابر نه ده. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنو سوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پایل لپاره غرفي شول سوي دي. دا کار د ان ار سي مؤسسې په مرسته او د ترین کوټ شروالي په تخنیکی مرسته سوي دی.
د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سیوي او پرې لیکل سیوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفه له هنه یا چادر څخه جوړې سیوي او په داخل کې بیا تخته کارول سیوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا څلويش زر افغاني لګښت راغلي دي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالرشید د هدایت ویل چې د انرسي موسسي ورته څلويش غرفه د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوی دي.
موږ د دې موسسات سره د غشتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچي چې هغه د خلکو ته د کار زمينه پښکې برابر شي. نو په تعداد د څلويشت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ داسمه در سره کوو کدل ته داسې یو پروژې رااله چې د ماجرینو د کمزور کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمان تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه ورزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان پوځ سره زیات ظلمونه کړی دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر شوی.
سیاسي مدار پر ودانه وای سمور سره دوی د انکاری ونه د موسسه کړی ده دوه امارات کړی ده موږ پر ودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې زموږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سخت حالات او په دې سخت شرایطو کې وکړي.
دا غنی زام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي د بل ملک ته چار څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا په ملک سړی نه وسا کیږي خپل په ملک به خدمت کوو خپل ملک به جوړو خپل د وطن شکریا.
په اورزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلوېشت کورنۍ ته د کار زمینه برابره شوي چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی. او سم یو بهرنی مسأله د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه پارولي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وجنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بللی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وجنه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپشل شو هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي. د لبنان حزب الله چې یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څنګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وشنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بلل دي. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشران بیریږي چې دوی به هم پنه شاو ووژل شي. شاغله خلیلزاد دا پښتنه کوي چې اسرائیل لزانه د انفرادي مشرانو د مندلو او وژلو وړتیا شولې خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلن به بدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایی برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د حق لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوشنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله علی لاربه دوام عمومي او د هغه سپیشل هدف یعنی د بیت المقدس ازادي به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایرانیر بیروت ته ټول الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو بنسټونو غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخاوني سي. فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړي او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلې دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په یمن کې د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوښیست. په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیونو افغانانو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونه ته ودانی جوړ شوې. دغه روغتیایي مرکزونه چې یو په شګل ولسوالۍ او بل په ماڼوګي ولسوالۍ کې دي، په خوای ودانی نه درلودې چې لکه بلې ناروغان او روغتیایي کارکونکو کې لستونز سره مخامخ وو. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د عام روغتیا ریاست مسولین وای یو لس بستریز روغتیایي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
یو د ترپیز ولسوالۍ د لسلام په ساحه کې د یونیسر محترم ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیون افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی، سر تر سره یې نوې ابتدا ترسره شو. همدغه شان د شګل ولسوالۍ د مونې په ساحه کې چې د هیلنټ محترم ادارې په کور فنډ باندې
د سیمه اوسیدونکو وای روغتیایي مرکزونو ته د ودانی او لجوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکونکو د ځای د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول، هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبید الله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښتي راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي.
دا ځلې چلم بچی کلینیک په تتاو شو او ولسونه ته ان شاء الله د خدمت جوګه شو. ولسونه ډیر زیات خوشاله دي، خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. مونږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
د کونړ په شګل او ماڼوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانی جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیباد ګن روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانی نه لري او لامل ناروغان او روغتیایي کارکونکو ستونزې ګالي.
په پکتیا کې د ځینو ادارو لخوا پر خلکو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. کاروانګر له کابله خوشاله دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپینیسرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کرته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته، د غلو دانو د پیداوار ډېرېدل او په دې ولایت کې د ګټورو تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روډي ته وویل:
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی او سهم ورته رسیږي، هغه نه د ښه ګټه واخلي، خپل دی وکړي، بیا وروسته له کرلو شکري پالنه هم هغه شي وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي. ځکه دا شی چې موږ ترا کول کیږي، موږ تاسو مسئله ګردی په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته شي. مثلا د خلکو مخکې دغه یو جره پټیشکا چې شپته منو 50 من اخیستل، موږ چې سروې تیر کال کړی دا ل یو جره بشک تر درې خروارو د حقان حاصل اخیسته ده.
بلوري تبزګران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرویشته خوښ دي، خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بېوزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنځوی بزګر نظر خان وویل
و ډیر خ ټیم باندې راکله کو په خوان کرل کیږي خو یو خوب دوغه کستا پروس کلم د اخیستی مرغی نه پریګی سل مرغو پاتې د سیاسي ورکو د کنه چې جوړب خروار سل مون تر شدل دا پسنم نه کی د کانان ذاتی د تخمه په شنه لري به وزل دی
د سیمه یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوی تخمونه ګټور بولی او وای هغو بزګرانو چې دا تخمونه تیر کلونه کړلی ډیر ښه حاصلات ورڅ خلاص تر وړي دي
د مګه د غدیمه ټیکې لپاره ډیر غټ خو حاصلات غور کړی دا او ډیر خوشاله د مؤسساتونو سره موږ سره کومک کوي او ډیر ښه نتیجې ور کړی دا خدای دې وکړي چې نور کومکونه موږ سره وکړي
په ورستوي کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلی په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی یو بل بزګر حاجی اشرف ول د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ښه روان دی چې ارزان بیه خواړه پلوري ځکه په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته خلک کم ورځي چې خواړه یې ګران دي فیروزی عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی
د کابل ښار کوټی سنگي سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي د دغه رستوران خوان الابردی وای قابلی پلاو او مولنګ پلاو زیات خوښونکي لري خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا یو سلو اتیا افغانۍ ده
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگه چاینکی است
په ورځینی ټول 50 کیلو ریچه 50 کیلو تک کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډوله مینولر او ځینی نور خواړه چې موږ وطن کې عام دي لري په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمان درو چې موږ ټول خواړه همدای و بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شن رستورانتونه ډېر دي ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تاګ راته کوي دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیا له 130 تر 200 افغانۍ ده د دې رستورانتونو ډیری میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظی ازادي رادیو ته وویل
تقریبا نسبې چې په درې کال کم زیات پکې دې رستورانت مخکې وخت پلاو او سرکړې دا کابلی وارتال غردال لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلګه خلک په اقتصادم ډیر کمزور دی یو لوبیا وارتال غټ او چرګ او سبزی دا شینه په هیږي ورته په دان سوالاتو کې لګا تور هم کې اوس دي زیات غندواله دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي
دا بیا د کابل ښار په لخصتی سیمه ده دلته هم د ارزانبای خوړو رستورانتونه ډیر دي خودلته دی رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته
اوس چې ارزه چې د پټا په ودی دی اوس چې موږ سرویس کولو غوښته په کور او اوس چې دا کیلو په خو اته کیلو یعنی اقتصادي وضعیت دې بیخې د خلکو صفر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت ده کوم خلک راځي خاصه هغه چې ډوډۍ سیستم کې ده صحیح نه ده او چې خوري هم خوش دې په تکلیف باندې یعنی نیم فرا پورې نیم اجر ډوډۍ
د یادونه ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډیرای له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي په خولو او کور ته د تګ راتک امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته ورننه وځو نو اکثره ته د خلکو ضرورتونه د خوړو څخه دي د پوړو هوټلونو کې الکی نو البته یا لوبیا پخېږي یا بامیا پخېږي یا مثلا د برگر خانی وسیا تر په افغانستان کې رواج شوی دی. نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په غساهو کې د سپروشان دي، غریب کار مزدور کار کڅو کلاس ډېری ګرځي، اکثرا ته د دې او د خړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي. سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړل شي. خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي.
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان پای رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري، هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو، سمبوسو، شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاوي او په لس یا شل افغانیو ځانونه نیمه مړوي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای سي. اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یک شنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 2400 ملي متر پورې وي. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد د ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یو غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي پیران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وژې اسنبلې لښ پوجوشته منیولي تر تیرې چهارشنبه پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزی زندان کې اعدام شوي. په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي د دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام شویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مشر وی پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتې دوه سره ځبان دي 5000 کسان سوریې ته کډه شوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلي چې 5000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور شوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځای شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځای سو شمیر 2,01,309 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګون امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکی لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلامه کې د حزب الله، حماس او حوثی اغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سخت اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 200 ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون شنبه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې نه وخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې دا اټکل مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1,350 کسان ټپیان شوي دي. د اده کاری پوینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر سوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هین امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هین تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستۍ پړاو 13 سیشن به فایل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هین پاوز په ویلامه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه تروریستان ختم کړی سیوی دی. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ټرمپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکرين ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خپره سوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ټرمپ سره وکتل.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ته ستړي مشي ز بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړی ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ 2-1 وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي. د افغانستان دوه لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تګ کړی دی. د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو ښه لوبې کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دویم نیمایي کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیلې د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ څخه کوو. یاد لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وي افغانستان 2-1 په مقابل کې وګټلې. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبه بیا سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 120 منډو هدف ټاکلی و چې سویلي افریقا په درې دیرشم اور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. رحمان الله ګربز یوازنی افغان لوبغاړی و چې 9-8 منډې وکړې. ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې علامه محمد غزنفر 1.5 چټکې منډې کړې وې. د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګی دی 2-2 لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ خو د ایدن مارکرم او ټریسټن سټابس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله. د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی، علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځیدل. ستاسو لوب کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي و چې عبدالملک، فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان، فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړیو. په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله. د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. هغه د یوازینی افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې 104 نوې منډې جوړې کړې. د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمدزی را سره غږېدلی. مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
اوس هم د فوتسال نړیوال جام ته ورګرځو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي. دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د چهارشنبه په ورځ ماښام 9:30 بجې پیل شي. افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله، خو د ښه نت رن ریټ پر اساس لسی ګروپ څخه د درېیمې لوبډلې په توګه د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته ووته. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو له دې وروسته به د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي، او که سیالي وبایلل نو له مخکې تک به پاتې کیږي. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالي د روان سپتمبر میاشتې په 24مه نیټه پیل شوې دي، چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ و چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ و چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15مې خپل سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فائنل یا تو غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوتسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 6مه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څنګه لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپوهونکو په ډله کې مخکې تک کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړې، اول لوبغاړي وسوځول، 8 درجې مخکې تګ کړی، او په دې سره د ورځنیو توپچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې 104 نوې منډې کړې دي، چې د یوې سلیزي او یوې نیمه سلیزي پر مټ 10 درجې مخکې تګ کړی دی، او په دې سره د توپوهونکو په قطار کې 8م مقام ته رسیدلی دی. د ورد چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي ابراهیم ځدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم ځدران د لندن په روغتون کې د خپل پخې د خنګري عملیات ترسره کړی دي، چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د لسو ونیو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم ځدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپي شوی و، چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې، او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې دی. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدي چې بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی، هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب الرحمن د ښي لاس د ګوتو ترمنځ ټپونه دي، چې له تیر یو کال راهیسې د له دې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب الرحمن درملنې په بیلابیلو هیوادونو کې شوي دي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیونز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په 2 میاشت کې به ترسره شي په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي 4 ورځنیو سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعې اته څلوېښت ده. دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په دوه سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، یوه یې بایللې ده چې څلېرش نمرې لري. او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې بلې بایللې چې درویش نمرې لري. او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانه دی. هغه په څلورو پاړیو کې 214 منډې کړې دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشدالدین صافی دی، چا چې په څلورو سیالیو کې 144 منډې کړې دي او 340 ایوریج لري. ارشدالدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري، چا چې په دوه پاڼیو کې 163 منډې کړې دي، هغه 180 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخستونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی، چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې اته لوبغاړي سوځولي وو. هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسه توپ اچونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ضیاءالرحمن شریفي بیا په درېم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشدالدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاءالرحمن او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې 15 لوبغاړي په یوه پاڼۍ کې سوځولي دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام لري او پایلو به باید د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو قربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوي. په بی ګروپ کې بیا سویلي افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه والی دي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویمه سیالۍ کې له سریلانکا سره، دغه راز ساوت افریقا دریمه سیالي له ویسټ انډیز سره، هندوستان څلورمه لوبه له نیوزیلند سره، آسترالیا پنځمه لوبه له سریلانکا سره، بنگلاديش شپږمه لوبه له انګلستان سره، هندوستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږمه نیټه سیالي ترسره کوي. دغه راز ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتمه سیالي ترسره کړي، انګلستان به نهمه سیالي له سویلي افریقا سره وکړي، آسترالیا به لسمه لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویلي افریقا او سکاټلند ترمنځ یو لسمه سیالي ترسره کیږي، هندوستان له سریلانکا سره 12 لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره 14 لوبه لوبي، آسترالیا او پاکستان 14 سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا 15 سیالي کوي، بنگلاديش او ساوت افریقا 14 لوبه لوبي، انګلستان له سکاټلند سره 12 لوبه ترسره کوي، هندوستان به له آسترالیا سره 13 لوبه وکړي، پاکستان به له نیوزیلند سره 19 او 6 سیالي به د ګروپي پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړۍ نیټه 18 د اکتوبر او دویمه نیټه 13 د اکتوبر چې یوه لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بله به د شارجه په لوبغالي کې وي. د ولوده چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د لوب له میدان ونیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکی وارده په دیونه کې مو ځانګړي مرکا د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوب لړۍ کړي ده. زموږ د مرکی میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید نور په مرکا کې واوري. احمد زید صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاو افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه دلوب د گټلو لړۍ سی د وړکپ او د شاکپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر وسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی منګه هر لوبډلې ته ماتې ورکولی سو. دا د افغانستان د کرکټ د پاره یو ښه زیری ده. کڅه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سټکاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي هغه یو اړخو خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړخو سیدا د افغانستان د کرکټ د پاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په آسانی ماتې ورکوي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د پزلاک پارو کې څومره ستاینه وکړو. کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونټې په پیچونو باندې په دریو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده. چې څومره پې وغږیږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر یو زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. تر اعظم ګربز ته، ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست توپوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ ال راونډر، سی خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده. سی په کوم پوزیشن او کوم خپل رول سی د خپل ټیم کې ادا کوي، دی مکمل راونډر په صفت باندې دی. آسان نه ده ته د بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او د بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او د فیلډینګ برخه د بیا له ټول ټیم نه پیاوړي وي. نو د دې باندې عظمت عمرزي ته موږ باید ډېره ستاینه وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پر یازستان او مالک کې څوک د دې تش ډکولو حقدار دی او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې دا ځانته ځانګړتیا لري، استعداد لري، په دې کې شک نشته. څوک چې تر ملیټي مراله سیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي، خو دلته یو بل برخه دا چې په هغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم زدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعی سے ډیر با استعداد لوبغاړې ده، مالک سے دا ډیر حوصلې خاوند ده، نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه سي ډیر زبردست لوبغاړې دي او د افغانستان د پاره پراتونکو کې ښه ثابتېدلی سي.
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکی مهارتونه، تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولای شو، دا په خپله باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دغه یو شی چې په ګوربس کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټنګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول چې دی باعث ګرځي چې تا بیټنګ کې ذهني ستړی کې بیټنګ ته، کله چې ته خپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې، بیا سدا په بیټنګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخه باندې بده ته کار کول پکاري کولای شي. خدای واغه زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري، چې منګه د بیټنګ د پاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټنګ په خو کو، دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان سي دي باید ګوربز خپل د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنت وکړي.
د مجيب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله، دا لوب لړۍ څنګه و؟ د نوموړي پروزنه کې ستاسو هم مهم رول خلک یادوي، د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسه کا راته وکړي.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوي مهارتونه لږ مختلف دي له مجيب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نیمه بال باندې، لکه څنګه چې مجيب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان ثابت کړ. بالکل، د دوه پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې، له دوه سره د دوه په ټولو غبالونو باندې سي هغه مختلف ویریشنز دی کې په غبالې تقریبا یو دوه کال کار مونږ کړی، چې دته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې، بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی، د په بیټنګ باندې، د په فیلډنګ باندې، د په ذهني آیډیاو باندې، د په هغه مورال او د تاسې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای شو هغه مونږ نه د سپمولای، او نن سي دا افغانستان مغز سمره یني او د افغانستان لپاره یو دسي سپینر ده او د نړیوالو لپاره یو دسي خبر ده چې افغانستان د زیات با استعداد کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي.
هماغه ګوربز رحمت شاه وازمت تو په هنه کې خدي، دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل، دلته سدا د بیټنګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي ډیر زیات ضروری دي، کچې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو، ارزمواریان معلومې سولې او پاغز کې ډیر زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول سدا ډیر زیات تمرین ک، نو کینستا سینه مونږه د بیټنګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سدي د د خزه لیدا امکان هم شته چې پاینده کې وزلی.
ورسته پښتنه مې دا د افغان لوبډله چمپینز ټروفی ته تیارې کوي، کوم برخو کې ځانګړي پاملرنه ته اړتیا لري او څوک باید لوبډله ته راوستل شي؟
بالکل، په کومه د چمپینز ټروفی وګورو، چمپینز ټروفی په پاکستان کې کیږي او په پاکستان کې کته د خړ ډټ یا د خیرنی اورو ک بالران وونه لري، نو ولته دې زیات رنزونه د جوړېدو امکان سته، هغه پیچونه او هغه کنډیشنز سپینران به بیا هم د مونږه سروایو کې، خو د مونږه اخري اورونه سي دي دا ډېر زیات ضروري دي چې دا باید د ډېر زیات تمرین سي چې مونږه زړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو. دوم د مونږه بیټنګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویل، اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سی او غا رول باندې ډیر زیات تمرین وکول تمرین وکي. یو رول دا یو پوزیشن دا پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سی او غزی کی په ماغه ډول باندې ډیر زیات تمرینات تر سره کی تر سو دیو مکمل پورا بیٹنگ په شکل کې ټیم دینه نسی په مکمل دی بولینګ ټیم په سرعت کې ټیم سیدا ګراوند ته لاړ سی. نور فیلډینګ برخه دا فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نورم بر لاړ سی سلاند رانه سی. نو موږ کولای شو چې په چمپین ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ ننداری ته وړاندې کړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو زمنګ د دیونه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _PA